آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په بالتیمور کې نورې مظاهرې هم کېدونکې دي. ملګری ملتونه په نیپال کې زلزلې ځپلو خلکو ته د مرستو د موادو په رسولو پیل کوي، او د جاپان صدر اعظم پرون د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1940 کال د ثور د میاشتې لسمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې دیرشمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. په بالتیمور کې یوه بله لویه مظاهره هم کېدونکې ده، خو پولیسو پیشبینی کړې ده چې هغه به سوله ییزه وي. مظاهره کوونکي د بالتیمور د ښار د اورګاډي د لوی سټیشن څخه د ښاروالۍ په خوا حرکت کوي، او د افریقایي امریکایانو په مقابل کې د پولیسو د سلوک او رویې په اړه اعتراضونه کوي. په ټول ښار کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لا تر اوسه نافذ دی، خو پرون د چهارشنبې په ورځ په بالتیمور کې د عادي ورځې پښان وه. تر دې مخکې خلکو د یوه تورپوستي ځوان د جنازې اخیستلو په وخت مظاهرې پیل کړې چې دوه ورځې دوام وکړ. هغه د پولیسو په توقیف کې مړ سوی و. بس موټرونه او د ښاري اورګاډي بیا د خلکو ډکې وې، او حکومتي ښوونځی پرانستل سوی و. د بالتیمور د سیمفوني ارکسترا په آزاده هوا کې وړیا کنسرت ورکړ. د میرلینډ گورنر لیری هنګ اعلان وکړ چې دغه ښار نور آرام او محفوظ دی. هغه د خلکو د هستوګنې ځینو سیمو ته ورغی چې بلواګانو ځپلې وې، او د خلکو سره یې خبرې وکړې. هغه وویل چې د شپې لخوا په ګرځېدو باندې بندیز شخړې او جګړې آرامې کړې دي. بلوا کوونکو د دوشنبې په ورځ د فریډي ګیری د جنازې څخه وروسته مغازو او موټرو ته اورونه واچول، او یو مارکیټ یې چور او تالان کړ. 25 کلن تورپوستی ځوان د دې میاشتې په سر کې وروسته له هغه مړ سو چې د پولیسو په قید کې ملا زخمي سوې وه. پولیسو کله چې هغه ونیو نو یې د وان موټر شاته ور وغورځوه. هغوی هغه په دې وان کې زندان ته ورسوه، او د موټر د چوکۍ کمربند یې چې ضروري دی ورونه تاړه، او د طبي مرستو دپاره یې د هغه غوښتنه ونه منله.
ملګرو ملتونو ویل دي چې په نیپال کې د شنبې د ورځې د سختې زلزلې مرکزي سیمې ته د خوراکي موادو او دواګانو په ویشلو پیل کوي. په دې زلزله کې د مړو شمېر لا مخ په زیاتېدو دی. د ګورکا په شاوخوا کې د نړۍ د خوراکي موادو د مؤسسې د هلې ځلې په داسې حال کې پیل کیږي چې د نیپال چارواکو وعده وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به هغو خلکو ته چې خوراکي مواد، اوبو او سرپناو ته ضرورت لري د حکومت فعالیتونه ګړندي کړي. له بلې خوا د څارنې او ژغورنې چارې دوام لري، او کارکوونکو د خاورو خزلو څخه د مړو او ژوندي پاتې کسانو د رایستلو چارو ته دوام ورکړی دی. د سې شنبې په ورځ د فرانسې د ژغورنې د چارو یوه هیئت په پایتخت کټمنډو کې یو سړی د خپل نړېدلي کور د خاورو خزلو څخه چې هلته څه د پاسه اتیا ساعته پروت و ژوندی راویست.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د چهارشنبې په ورځ په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د نقش په اړه ژوره پښیماني څرګنده کړه. که څه هم چې هغه په دې جګړه کې د جاپان ګډون د چین په مقابل کې چې په آسیا کې یې قدرت مخ په زیاتېدو و د نړۍ د امنیت لپاره مهم وباله. صدر اعظم آبی د هغه وخت را په دې خوا چې د جاپان صدر اعظم سوی دی، د اول ځل دپاره دا وینا د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وکړ. ښاغلی آبی دا وینا په انګریزي ژبه وکړه. او وی ویل چې ټوکیو باید د جګړې د وخت د خپل اعمالو لکبل د آسیا د خلکو په کړهونو او زحمتونو باندې سترګې پټې نکړي، مګر هغه د مافي د څرګندولو په برخه کې همداسې چوپ پاتې سو او د خپل اسلافو په خبرو او بیانیو باندې ټینګ ودرید. شاغلی ابي د منینې په څرګندولو سره د امریکا د متحده ایالاتو او جاپان په قوت باندې تاکید وکړ او هغو امریکایانو ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل سوي دي. مخکې له دې چې شاغلی ابي کانګریس ته وینا وکړي، هغه د دوهمې نړیوالې جګړې د یادونې څلی وکوت او تقریبا 400,000 امریکایانو ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې د دې جګړې په وخت کې وژل سوي وه. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې دواړه هیوادونه د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو او یایمه کلیزه په نښه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. اندونیزیا د مخدره موادو 8 تنه قاچاقبران اعدام کړي دي چې په هغو کې 9 تنه خارجانو. چارواکو دا خبر پرون د چهارشنبې په ورځ تایید کړی او 2 هیوادونو د هغه له کبله په اندونیزیا باندې سخت انتقادونه کړي دي. د اندونیزیا د لوی څارنوال محمد فریستیو له قوله دغه قاچاقبران د توپکو په ډزو وژل سوي دي. هغه د دې اعدامونو دفاع کړی او ویل دي چې د دې خلکو اعدامول د دې لپاره ضروري و چې دغه هیواد د مخدره موادو د خطر څخه وژغورل شي. هغه وویل چې اعدامول د خوشي وړ او هڅونکي کار نه دی، خو د دې لپاره چې دغه ملت د مخدره موادو څخه وساتل شي موږ باید دغه سزا تطبیق کړو. موږ دا کار د دولتونو په خلاف نه دی کړی، موږ دا کار د دې لپاره وکړ چې د مخدره موادو د جنایاتو په مقابل کې مبارزه وکړو. څلور نایجیریایان، 2 آسټرالیایان، 1 برازیلی او 1 اندونیزیایی د مرکزی جاوا د نوسا کامبنګان د زندان په ټاپو کې په یو ځنګل کې په داسې حال کې ووژل شول چې د هغوی د کورنۍ غړي او خپل خپلوان نږدې ورته راغلي وو. د ژړا اوښکې تویولې او دعاګانې یې کولې.
د نایجر حکومت ویلی دی چې د تیر اونۍ په وروستیو ورځو کې د بوکو حرام د ډلې د مبارزونو سره په جګړه کې چې په لیک چات کې د یو ټاپو د نیولو لپاره وکړه، 26 عسکر او 28 ملکي وګړي وژل سوي دي. چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل چې په دې جګړه کې د بوکو حرام 1,650 مبارزین هم وژل سوي دي. دا جګړه هغه وخت پیل شوه چې بوکو حرام د شنبې په ورځ د کرمګا په ټاپو باندې یرغل وکړ. نایجر د نایجیریا، چاد او کامیرون سره یو ځای په دې وروستیو وختونو کې د بوکو حرام د یاغي ډلې د لمنځه وړلو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. دغه ډلې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 100 پاسه 10,000 کسه وژلي او تقریبا 1,000,000 تنه یې د خپلو کورونو څخه تیښتې ته مجبور کړي دي. د نایجیریا عسکرو د سې شنبې په ورځ تقریبا 350 او ښځې د سمبیسا د پراخ ځنګل څخه راوایستلې او هغوی یې آزاد کړې. دا ځنګل د دغې اسلامي توندلارې ډلې وروستی مورچل و. ویل کېږي دغه ځنګل هغه ځای و چې یاغیانو یو کال مخکې د چیباک په ښارګوټي کې د 1,600 څخه 100 پاسه 200 تنه نجونې وتښتولې.
د جنوبی کوریا د جاسوسي ادارې ویل دي چې د شمالي کوریا ځوان مشر کیم یانګ اون په روان کال کې د 15 لوړ پوړو مشرانو د اعدامولو احکام صادر کړي دي. د دغه ادارې چارواکو د اطلاعات پروند د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد پارلمان ته په یو خاصه غونډه کې ورکړي دي. په اعدام سو چارواکو کې یو د ځنګلونو د وزارت مرستیالو چې ورسته له هغه ووجل سو چې د ځنګلونو په چارو کې د شاغلي کیم په پلان باندې انتقادونه کړي وو.
د امریکا مرکزی بانک ویلی دی چې په دې هیواد کې د سخت ژمي او د صادراتو د کموالي له کبله اقتصادي وده په 3 میاشتو کې څوک سوي وه. مرکزی بانک د پالیسۍ په یو وینا کې وویل چې د دې بانک لوړ پوړو چارواکو فیصله وکړه چې د سود سطح په خپل حال ثابت وساتي، چې هغه د 2008 کال څخه راوروسته کله چې په دې کال کې مالی بحران راپیدا سو تر اوسه دوام لري. د مرکزی بانک چارواکو لیکلي دي چې د سود د سطح ټیټ ساتل به د دې سره مرسته وکړي چې اقتصاد په اعتدالي توګه خپله وده وساتي. هغوی وویل چې چارواکي به مخکې له دې چې د سود سطح جګه کړي، د کارونو د مارکیټ د نور پرمختګ او د انفلانسون د جزئي لوړېدو څارنه کوي.
د روسیې د فضایي چارو د ادارې چارواکو اعلان وکړ چې د فضایي سټېشن د پاره باروړونکي فضایي بیړۍ چې انسان پکې نه و پرون د چهارشنبه په ورځ بشپړه تباسه ویده. د غفزای بیړی کله چې د قزاقستان څخه فضا ته وته غول سو له کنټرول ووته. چارواکو ویل چې دوی یو بشپړ ورځ هلی ځلې وکړې چې دغه بیړۍ د مځکې په مدار کې پیدا کی مګر ناکام شول. هغه وایي چې دغه بیړۍ به په یو اونۍ کې بیرته پر مځکه راول ویږي او پرته لدې چې کوم تاوان ورسوي د مځکې په اتموسفیر کې به وسوځي. دا لانه د معلومه چې دغه پرواز ولې ناکام شو. تاکل سوی و دغه بارون کې فضای بیړۍ نړیوال فضای سټیشن ته خوراکي او نور مواد ورسوي، مګر دغه سټیشن عمله او کارکونکي په دې برخه کې د زیات خطر سره نه دي مخامخ او د بلې فضای بیړۍ د توغول تر وخت پورې چې د جون میاشته په کافي اندازه ضروري مواد لري. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکریز مرتد خبرونه لومړی رپورت. په افغانستان کې چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ په تاروزي عملیاتو کې د 200 څخه زیات وسلوال مخالفین وژل سوي دي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. چارواکي همدارنګه وایي چې په دې عملیاتو کې 12 د ملي اردو عسکر هم وژل سوي دي او په دې ټینګار کوي چې تر اوسه د ناټو څخه د هوایي همکاري غوښتنه نه ده کړې. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبريال آیاز ګل د رپورت تفصیل د عاشق الله رحمزي څخه واوري.
د قندس په ولایت کې تیر جمعه جګړه هغه وخت ونختله چې سلګونه طالبانو په حکومتي او پوځي پوسټو برید وکړه. افغان حکومت د طالبانو د دې برید په جواب کې په زورګونه پوځیان او پولیس سیمې ته واستول. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري چې پرونی په کابل کې د ناټو قاتم لاټړ د ویان سرګړه خبري غونډه درلوده، هغه اندېښنې رد کړلې چې ګواکې طالبان به د قندس ولایت ځینې برخې ونیسي. وزیر وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو نه نیول شوی سیمې بیرته نیولې دي او دا چې طالبان د سیمې نه د تېختې په حال کې دي. خاغلی وزیر افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د ناټو د هوایی او ځمکني ملاتړ پرته یې د طالبانو سره په بریالیتوب جګړه وکړه.
په قندوز کې عملیات روان دي. ان شاء الله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه قندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي. مونږ ډیر کوښښ کوو چې په قندوز کې د احتیاط نه کار واخلو. هغه علت هم دا دی چې دښمن یا مخالفین د عامو خلکو نه، د کلو د خلکو نه استفاده کوي، هغوی سپر کوي. د دې په خاطر باندې چې ملکی تلفات رامنځته نشي، مونږ کوښښ کوو چې هلته عملیاتو کې ډیر دقت وکړو. خلق مونږ ته ضرورت پیدا شي، زمونږ د دوی سره قرارداد یا فیصله دا ده چې دوی زمونږ سره مرسته کوي په عملیاتو کې، مګر تر اوسه پر زمونږ هوایی پوسټ په خپل باندې په وځه حاکم دي. په قندوز کې بدخشان کې تر اوسه ضرورت نه دی پیدا شوی، مونږ د دوی نه غوښتنه نه ده کړې.
په عین حال کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت ویان جنرال ویلسن شوفنر وایي چې ناټو اوس هم د افغان حکومت ناتړ کوي. هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ډاډ څرګند کړي چې په قندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو چاره کولای شي.
They have strong and capable leadership in place and they have a very good plan for dealing with the situation.
هغوی قابل او قوي مشران لري او په قندز کې د وضعیت د کنټرول لپاره ښه قانون لري. ترڅو تر دې چې موږ ته د قندز په اړه معلومات راکړل شول، دا راته پوره معلومه شوه چې اوس هلته هرڅه د حکومت په لاس کې دي. موږ په دې خوښین یو چې طالبان د عام خلګونو د انساني سپر په توګه ګټه اخلي. موږ په دې هم خوابد یو چې طالبان اوس هم د ملکی خلکو د مرګ جوبلې هیڅ پروانه کوي. افغان چارواکي وایي چې هغوی د قندز په ولایت کې د طالبانو ترڅنګ وزبک، تاجک او د چیچنیا جګړه ماران وژلي دي چې د طالبانو سره یو ځای جګړه کوله. خو کله چې امریکا غاک د طالبانو د یو ویان ذبیح الله مجاهد سره تماس ونیوه، هغه د حکومت د ادعا رد کړه. وایي چې په دې جګړې کې یوازې د هغوی 10 یا 12 جنګیالي وژل شوي دي او لا هم شدیده جګړه روانه ده. مجاهد وایي د هغوی جنګیالي اوس هم د هغو سیمو کنټرول په لاس کې لري چې د حکومت نه نیولې دي. مجاهد دا ادعاګانې هم رد کړلې چې ګواکې طالبان د عامو خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. هغه وایي چې په قندز کې پراخ ځنګلونه او غرونه د هغوی لپاره د پټېدو ښه وسیله ده. هغه په دې تبصره ونه کړه چې آیا د هغوی سره بهرنیان هم په دې جګړې کې برخه لري او کنه. سکال د پسرلی په موسم کې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د طالبانو سره جګړه کوي. د څو کلونو راپدې خوا د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هغوی سره په جګړې کې هوایی همکاري کوله. خو کله چې پروسه کال د دسمبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید او نړیوالو ځواکونو هم په وټلو پیل وکړ، د غملاتړ هم ورسره ختم شو. اوس په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې نړیوال ځواکونه پاتې دي چې زیاتره یې امریکایان دي. خو د هغوی کار د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او سلا مشورې ورکول دي. دا اسکر به هم د 2014 کال تر پایه د افغانستان ووزي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د ناامنیو او شخړو راپورونه په داسې حال کې خبریږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنۍ پانګې اچونې تضمین ورکوي. تاسې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري چې د ډیلي څخه یې رالېږلی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې هندي پانګوالو ته وویل چې افغانستان ته لاړ شي او هلته پانګونه وکړي. ولسمشر غنی هندي سوداګرو پانګوالو ته وویل که د خطر احساس کوي نو د ټول هیواد په ځای په ځینو سیمو کې د پانګونې وکړي. ولسمشر هندي پانګوالو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې د هندي پانګوالو د پانګونې لپاره با امنه او تضمین شوی چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی په نوې ډیلي کې د هند سوداګرۍ او صنایعو کنفدراسیون لوري جوړې غونډې ته وویل دوی دې د اداري فساد نه خنډ ویریږي او د یو سوداګری زونده جوړولو ژمنه هم وکړه. هیڅوک وستاسي مخه د اداري فساد لامل نه شینی ولای زه تاسو ته ډاډ درکوم که 500 میلیون ډالر پنګونه کوي نو مخامخ لمه سره پر بحث وکړي. که 200 میلیون ډالر پنګونه کوي نو زیات څه کوو او هر کله بس موږ له وزیرانو سره په مخامخ اړیکه کې اوسئ. د دې ترڅنګ د هند د سوداګرۍ او صنایعو کنفدراسیون او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د ریاست ترمنځ تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د دوړو هیوادونو ګډه خونه شوې ژمنې تعقیبوي.
به یو مشترک اتاق جوړ کړو جوینت چمبر د هند او د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو په خپلو کارونو به شروع کړي. دغه مشکلات او پرابلمونه چې دي دا به پاینده کې حل شي.
ولسمشر غنی له افغان او هندي رسنیو سره په خبرو کې د سلما ډیم د کار د بیرته پیل په تړاو د هند د لومړي وزیر نریندر مودی د ژمن یاد وکړه.
د سلما بند کې سیاسي مشکلات نشته، مدیریتي مسائل دي او صدر اعظم مودی واضح اطمینان راکړی چې دا پروژه به تکمیلی کی موږ باید ځان ملامت کړو.
ولسمشر غنی خبریالان ته ویل په دغه سفر کې له هندي چارواکو سره په امنیتي مسایلو په عمومي ډول خبرې کړي او امنیتي مسایل په ځانګړي ډول ندیات شوي. ولسمشر ویل له هند سره د ترهګرۍ د ګواښونو په مبارزه کې د معلوماتو د شریکولو ګډ کار کوي. افغان ولسمشر ویل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات ترهګر له یو سیمې بلې ته لیږدولي او د افغانستان د نامنې یوه برخه هم دا وګڼله. ولسمشر دا ډول د داعش ډله پنځم وینډوز وبلله، په داسې حال کې چې القاعده یې لومړی وینډوز یاد کړ. افغان ولسمشر هند خپل درې ورځنی سفر نن پای ته ورسوه او وایي چې دا سفر د اړیکو د لا پراختیا لامل شوی دی.
ټولنډ خبرونه په باتیمور کې یو بل لوی مظاهره هم کېدونکې ده، خو پولیسو پیشبینی کړې ده چې هغه به سوله ییز وي. مظاهره کوونکي د بالتیمور د ښار د اورګاډي د لوی سټیشن څخه د ښاروالۍ په خوا حرکت کوي او د افریقایي امریکایانو په مقابل کې د پولیسو د سلوک او رویې په اړه اعتراضونه کوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په نیپال کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې مرکزي سیمې ته د خوراکي موادو او دواګانو په ویشلو پیل کوي. په دې زلزله کې د مړو شمېر لا مخ په زیاتېدو دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د چهارشنبې په ورځ په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د نقش په اړه ژوره پښیماني څرګنده کړه، که څه هم چې هغه په دې جګړه کې د جاپان ګډون د چین په مقابل کې چې په آسیا کې قدرت مخ په زیاتېدو و د نړۍ د امنیت لپاره مهم وباله. اندونزیا د مخدره موادو اته تنه قاچاقبران اعدام کړي دي چې په هغو کې اووه تنه خارجان وه. چارواکو دا خبر پرون د چهارشنبې په ورځ تایید کړي او څو هیوادونو د هغه له کبله په اندونزیا باندې سخت انتقادونه کړي دي. د نایجر حکومت ویلي دي چې د تیر اونۍ په وروستیو ورځو کې د بوکو حرام د ډلې د مبارزونو سره په جګړه کې چې په لیک چات کې د یوه ټاپو د نیولو دپاره وکړه شپږویشت اسکار او اته ویشت ملکي وګړي وژل سوي دي. د جنوبي کوریا د جاسوسۍ ادارې ویلي دي چې د شمالي کوریا ځوان مشر کیم یانګ اون په روان کال کې د 15 لوړپوړو مشرانو د اعدامولو احکام صادر کړي دي. د مرکزي بانک د امریکا مرکزی بانک ویلی دی چې په دې هیواد کې د سخت ژمی او د صادراتو د کموالي له کبله اقتصادي وده په څو تیرو میاشتو کې سوګه سوې وه.
او د روسیې د فضایي چارو د ادارې چارواکو اعلان وکړ چې د فضایي سټیشن د پاره یې باروړونکې فضایي بیړۍ چې انسان پکې نه و پرون د چهارشنبې په ورځ بشپړه تباه شوې ده. دغه فضایي بیړۍ کله چې د قزاقستان څخه فضا ته وتوغول سوه له کنټرول څخه ووته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې د مرکېته د کندوز ولایت د پاکستان څخه علاوه د نورو گاونډي ملکونو څخه هم طالبان او نور جنگیالي راغلي دي او د حکومت د زوف او د خلکو د مجبوریت څخه یې په ګټه اخیستو ځانونه قوي کړي دي. د خبرو په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازي مین مرستیال د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړی دی.
هغه څه چې د افغانستان امنیتي قوا ویلي دي د دوی وړاند وینه دا ده او د دوی تعریف د دوی نه دا دی چې دوی د نورستان او کونړ د خواو شاونه بدخشان ته او د بدخشان نه کندوز ته رسیدلی دي. اما کوم مخالف وسلوال چې په سیمه کې یا وژل شوي دي او یا نیول شوي دي په هغه کې د چین خلکو اوزبک پکې دي، تاجک پکې دي، ترکمن پکې دي او غور خلک پکې دي. دا په دې معنا چې د منځنی آسیا نه وسلوال مخالفین هم را نوتلي دي سیمې ته. په دې معنا نه دي چې یوازې د پاکستان نه دي بلکې د منځنی آسیا مخالفین هم راغلي دي. او د دې نه مخکې تشویش دا وجود لري چې ځینې خلک د منځنی آسیا نه د خپل کورنۍ سره د افغانستان په شمال کې ځای پزې شوی دي، په سرپل کې، په فاریاب کې، د قندوز کې، په شاوخوا کې، په بدخشان کې د خپل کورنۍ سره. دا هغه خلک دي چې یو کال مخکې یا شپږ میاشتې مخکې ځای پزې شوی. نو دا په دې معنا دی چې د دې یو تعداد وسلوال خلک د پاکستان شاوخوا نه تللي دي، د منځنی آسیا نه هم را داخل شوی دي د افغانستان شمال
ته. تاسو دا د ځای پزې کې دوی خبره کوي دومره زیات شمیر کې د وسلوالو مخالفینو راتګ او د غوې د پاره امکانات برابرول د محلي خلکو همکاري ده یا حکومت ضعیف ته څه وجه کېدای شي دوی دونه قوي کیږي؟
مختلف علتونه دي. یو عمده علت یې دا دی چې د خلکو بیوزلي ده، د خلکو بیکاري ده. د دې سره داخلي مخالفین افغانان په خپل هم دوی سره یو ځای شوي دي. څه چې امنیتي قواو او قوتونه وي د جنگ افراد او اشخاص خپل افغانان دي، یو مطلق اکثریت دي. اما قمانده د بهرنیانو سره ده چې د باندې قمانده ورکړل کیږي. دوهم علت یې د حکومت زه فواله ده په شمال کې. دریم علت یې دا ده چې حکومت ډیر په اربکیانو باندې ولاړ ده، په هغو باندې ملاتړي، په هغو باندې استوار ده. خلک د اربکیانو نه د افغانستان په څه د پاسه دیرش کلونو کې ښه خاطره نه لري. دوی چې په هر ځای کې جنگ پیښ شوی، دوی مسلط شوي، د خلکو کورونه یې چور کړي، چپاو شوي دي، د خلکو په کورونو تجاوزات شوي دي. درانته مختلف عوامل دي. یوازې دا نه ده چې حکومت ضعیفه ده. حکومت ضعیفواله د محلي اداراتو کې د فساد شتون، بې عدالتي، د خلکو د ملکیتونو د جایدادونو چپاول، دا ټول مختلف عوامل دي چې ټول سره یو ځای شوي دي او مخالفینو ته شرایط د قوت برابر کړي.
ورسته بوختره مهم مرستیال سه د یو کندوزی په هیڅ د کندوز د استاد سابقه لرلو په هیڅ خلکو سره د اړیکو د غسول لري. خلک سوي چې سوي شي چې د کندوز بالکل په امن شي، د وسلواله مخالفینو نه خلاص شي، خلکو ژوند سوکاله آرام شي.
زه فکر نو کوم چې پډیر آنی او فوري ډول د مخالف مسلح قوتونه ډیر زر د کندوز نظری شي، اول ته د امنیت راشي. ځکه چې دا کلونو وخت ویل دی چې دوی ځانونه ځای پزې کړی دي او د منطقي سیمو د مختلف عوامل په اساس دوی سره مرسته پیل کړې و. څو کاله د مخه را پدې خو کندوز یان وایي چې منګا په د افغانستان په څه د پاسه درې لسیزو کې همیشا د جنگ اول خط خلکو. کدا د شوروي اتحاد یرغل و هم دوی پکې وژل شوې دي. کوروستا د جهاد په وخت کې جګړې خپل منځيره منځ ته شوې دي، پکې وژل شوې دي. ک طالبانو نظام راغله دي، پکې وژل شوې. او که وس بیا جنگ په شمال کې په خپل عام ولس پکې وژل کیږي. دوی تشویش دا دی چې که د حکومت او مخالفینو ترمنځ جګړه ده، ولس پکې وژل کیږي، د ولس کورونه چور کیږي، د ولس کورونه چپاولاندې دي. کندوزیان یوازې دا وایي چې هر ډول چې کیږي باید امنیت د دوه خواوره د دوی تامین وي. هم باید د حکومت د قواونه او هم باید د اربکیانونه. خلک د اردو د عملیاتو نه ډیر تشویش نه لري، د پولیس عملیاتو نه ډیر تشویش نه لري. ډیر تشویش د هغه مسلح قوتونو لري چې په کندوز کې پراته دي، چې دوی هر وخت مخالفینو ته ماتې ورکړې ده او دوی په کلو مسلط شوي دي. چور او چپاول یې شروع کړی.
ډیره ډیره مننه محترم موین مرستیار صاحب.
مهرباني.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په سودان کې د ملي انتخاباتو لپاره چې د اپریل د 14 او 14 نیټې تر منځ وشولو رای وشمیرل شولې او نتیجې اعلان شولې. سره له دې چې د انتخاباتو سره مقایسه شوې ده، خو بیا هم عمر حسن البشیر او د دو د ملي کانګرسنو ګوند د بری او د ختیځ افریقا په دغه نارامه هیواد کې د دوامدار واکمنۍ او اختیار ادا کوي. د رای اچولو وخت د وغځول شو چې د هغو رای ورکوونکو غم وخوري چې په کم شمیر سره په انتخاباتو کې ګډون کړی و. په ځینو سیمو کې د رای اچولو د پاڼو په ویشلو کې ستونزې پیدا شوې وې چې د دې غم هم وخوړلی شي. مګر د جمهوري ریاست د مقام لپاره ډېرو کاندیدانو د انتخاباتو سره د احتجاج په توګه مقاطعه وکړله چې په انتخاباتو کې مبارزه باندې محدودیت لګول شوی و او حکومت نه په داسې موافقه باندې ټینګار کوو چې د هغې له مخې دې د وسلوالو او د مدني ټولنې په شمول بې وسلې مخالفینو سره خبرې وشي چې د کورنۍ جنجال غم وخوړل شي. او رپورټونه وایي ډېر کم شمیر خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، حتی چې د انتخاباتو موده تر 4 ورځې پورې وغځول شوله. امریکا او د دې اتریوکا انډیوالانو ناروی او برتانیا د سودان د حکومت په ناکامۍ باندې تعصب وکړ چې د آزاد او عادلانه او جامع انتخاباتو لپاره یې فضا برابر نه کړله. په سیاسي حقوقو او آزادیو باندې محدودیت د هغو حقوقو ضد دی چې د سودان په اساسي قانون کې راغلي دي. برسیره پر نورو دلیلونو د ملي باوري خبرو نه موجودیت او د سودان په شاوخوا کې د شخړو دوام هغه دلیلونه دي چې په انتخاباتو کې د کم شمیر خلکو د ګډون لپاره راوړل کیږي او ډیر کم شمیر خلکو په کې ګډون هم کړی وو. د دغو انتخاباتو نتیجې د سودان د خلکو باوري اراده نشي تمثیلولی. موږ د انتخاباتو په وخت کې د تاوتریخوالي اعمال غوندو او د هغو سودانیانو ملاتړ کوو چې غواړي په سوله ییزه توګه جامع او قانوني سیاسي خبرو ته پرمختګ ورکړي چې جنجالونو ته خاتمه ورکړي. په حکومتدارۍ کې د معنا نه ډک اصلاحات او د اوږدې مودې ثبات راولي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام کړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان زیدي اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22.9. په کندهار او هرات کې به نن اسمان شین وي. په کندهار کې به نن د تودوخه لوړه درجه 10 وي، کښته به 14 وي، او په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه 23.4. په جلال آباد، غزنی او کندوز کې به نن اسمان زیدي اوریځ وي. په خوست کې بنن د تالند او برښنا سره یو ځای باران وسی د تودوخه لوړه درجه 25 چټه 12 په فراه کې بنن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30 چټه 13 په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 40 چټه 19 او په مزار شریف کې بنن اسمان ځای ځای اوریات قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هر مونږ چې نیم ساعت وروسته به هم مستاس په خدمت کې یو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي چې په دوی کې بنسرین محمود عزیزی تاسو ته خبرونه معرفي کوي تاسو زموږ سره اوسئ